علیکم اوس په افغانستان کې د شپې لس بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم او لوبړی مرابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان رسپانی د راپور لمخي مولا حسن اخوند وویل چې هیڅوک به پرنيش دي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ارکی د دې کتنې عکسونه خپاره کړې دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمیر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ اتا ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نشدې 425,000 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومتي رادیو په یو خبر کې ادعا کړې چې د کډوالو استل په باعزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبې په ورځ سباندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمی په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وو بش پولیسو ته مرشوب لا واغوشته. د شغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه محل وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې وو. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخصي ماين په دې چاودنه کې 15 پولیس وشل شوی او 22 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرجو بلا وشته چې د پودیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالیانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر پغاړه اخیسته خو ادعا کوي چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باچاوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي رادیو توبل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت شنه دی او پېښورته د درملنې لپاره استول شوې دي. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخول کېږي. او د غور کابل لوی لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لاري د واوري د وري دول عمله باندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د غور کابل پر لوی لاره د بکک کوټله او د غراز د سیاه کوسمه چې له مرکز فیروز کو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د وري دول عمله باندې شوې دي. شغلی زعیم وویل چې سیمته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د رواني خبرونه په دوام کې بو واوري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کاروانګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
په خپله په دښتو کې واښه او اوبه او شی نشته.
واښه نه څنګه وکم چې نو بسته نه د برمې واښه لرم.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د افغانستان امریکایی په هنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جنی هر کله کوي خوای
نه یوازې دا په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي.
د خیبر پښتونخوا په مامندو کې 14 لسکونو پولیسو ته مرشوب لا اړولې ده.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په چیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقلیمی بدلون پایله بللی او زیاته کړې ده چې دی بدلون دیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت لپلوه هم سخت ځپلی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه د لمنځه تلو په حال کې دي. جزئیات امید ظهیر مل پراپور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وای دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. هغه وچکالی چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر پرون په دې اړه خبرې کړي راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقلیمی بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقلیمی بدلون لامل د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقلیمی بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د څلور دیرشو ولایتونو له ډلې په دیرشو ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچا له قوله د اوبو همدې کموالي د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15 سلنې زیاتې هغه کرنیزې ځمکې چې په دښتو کې آبادي وې اغیزمنې کړې او تر څنګ یې د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللې او لیکي د دې هیواد 1.5 میلیونه وګړي پاک اوبو او روغتیایي اساتیاو ته لاسرسی نه لري. او چاتیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشری مرستو د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیونه تر خودلی وو. اوس مال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالداري ولاړ دی، د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغیز لري. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلی او مجبور شوي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم وپلوري او یا هم له منځه تللي. د فرا اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډیر څاروي درلودل، خو اوس شمیر شلو ته راښکته شوی.
دښتونه وشته وچکالۍ د پدښتو کې شی نسته، په پخوا پدښتو کې واښه او اوبه شی نسته، نو موږ اوس بیخي په سخت حالت کې.
تر روزګان اوسیدونکي کمال الدین بیا وایي اورښتونه ونشول او د اوبو د کمی له امله نشي کولای ډیر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو وبسته نه په بر نه د برمی واښلارم، د برمی واښلارم چې دا دغه ته وم پدښتو کې ځکه لرم دا د توره ولاړه ده.
دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډیریږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت یې اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 9 دقیقې دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره خبري کړې دي. د شاغلي فضل الرحمن د سفر په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکو اختر محمد راسخ سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او لومړی مې ورته وویل چې د دوی په نظر د شاغلي فضل الرحمن دا سفر څومره اهمیت لري.
په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوې تحولات را روان دي او دغه تحولات تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو لارې او د بدبختیو او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار لارې دغه سازماندی شوې دي. نو زماله نظر زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی، یاد فضل الرحمن هم چرون دي هماغه حالات په درشل کې کابل ته سفر کړی دی او غواړي چې دوی هغه څو کې چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د خکېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلي دي او په کابل کې چې کم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس دوی غواړي کچیر دوی مزدار د خدمت د پاکستان
مستاسې منصور راسخ صاحب د چې د فضل الرحمن د سفر اصلي هدف دا دی چې طالبان د توه حسوي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي. کچیر تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي شي؟
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پی په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنې چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملي بڼه باندې عملي کوي. ولی ټي ټي پی تاسو به تر معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام لړنګېدو لپاره دوی جنگیدلي دي او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده او بل خصوص د خپل د عامر المؤمنین حیبت الله دوی هم دغه کړه د صورت وي دیو تعهد خلق دي.
څه فکر کوي چې فضل الرحمن په خپل د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري؟
ګورې نه فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګری لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړه یو کې ډیر قوي رول لري او دی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه اتا د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدلې دي او د پښتنو د ژپول او د پښتنو د ترقوی د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده.
ډیر مننه د سیاسي چارو شانند او کارپو اختر محمد راسخ چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریدله.
د آزادی رادیو ما خمنۍ خبری مجله آزادی رادیو سلر ویش ساعت
د افغانستان امریکای په هانتون په د هیواد کې افغان محصولانو په ځانګړي ډول شوزو او جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدل چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکای په هانتون دغه اقدام د یو شمیر جنوز د کوونکو لخوا له توت هر کلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان جنود د کړو لپاره باید د ټولو شونځو یو په هانتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لته باندې دوه کاله تیرې دوروسته لا هم په افغانستان کې خځې وینجونې د طالبانو لخوا تشپګم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړي توګه خځو وینجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاړه په خاني ټوئیټر کې د یو اعلامیه په خبرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په اینا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي. که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کون کی منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې په انلاین ډول له افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشپګم ټولګي څخه پورته دی یو شمیر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا خوندزیو ته له تک څخه منع شوي دي. د کابل ښار د ویلې سیز د کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوهه د هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنیو شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانه ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درسونه خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکی عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دین جنو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیر ښه عمل دی، خو دا ټول افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي، نری باید په هنتونونو او خوانځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د نجونو د نیولو پر دوام اندېښنه شولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتي برچ سیمې څخه نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجابي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټه اخیستنې سره وښودل چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بیلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د 2 ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراعت کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
اکثریت دخترها حجاب هم داشتن.
ډیر انجلې چې حجاب یې اخوستې وو په دې پلمه نیول شوی چې وختان مورنګ کړي، شونډې مورنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخوستې. نن د کابل سړکونو کې ډیره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او انجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یوې عیني شاهدې همار جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستې وه طالبانو نیولې دي. هغه زیاته وي چې په لومړي ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وې.
زما په یو ځای کې ور پام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د غونجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی د بې حجابۍ دورېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوي وې چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امرو بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ، United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وای په هرات کې له ویجاړون کې زلزلې درې میاشتې ورسته زیانمن شوي لا هم د خپل کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وای اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کوردانه نو نړیواله کچا د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډیر شمېر په دې ساړه ژمي کې سرپناه لري. په ورته وخت کې د سره سلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکي زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبه په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 1200 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوي، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډیر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته 40,000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې 10,000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنگي ولسوالۍ کې یو تنعارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په ونی میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندجان کې یو بل زلزله ځپلی عبد الصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر سجر کورونه جوړ کړي.
اسلامی امارات غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي، څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 33 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلې ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې بعد یخنۍ اولګې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته غوښتې وه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 22 پولیسو ته مرشوب لا اوښتېده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په د چاودنه کې 15 پولیس وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب لا اوښتې چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور واوري.
د باز یوړ په ماموندو کې د پولیسو پروان غړي 14 نشوي چې په کې 15 تنان وژل شوی او 22 نور زخمیان دي. د باز یوړ پولیس وای د جنوري په اتمه سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوی. د باز یوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیزی مشال ریډیو ته او ویل
بلاست دینو پولیس والو چې کوم وین دې پاغه باندې شوی دی اوس پورې چې دې دی کې 15 کسان شهدا دي. د سره سره الته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د اغزي امبولانس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیښه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خرابو هغه چې شمیر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي ولې د نورو هغه چې علاج په باجوړ کې هم ممکن دی د خار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د خار هډکوارټر په مغربي اړخ مامون د تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمیر 14 او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخور ملکان د امنیتي کمیټي وغړي د پولیسو ځد کارکونکي د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبريال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کم دی په جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روستو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخې ته راغلی دي. نو دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روختون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوی. د ده په خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلفو روغتونونو ته اوړلی شو چې ورباندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی مکمل تباه کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزې یادوي. د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټول دوا درمل له شخصي درملتونونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې وابري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغې د مرکز اړوند سیمو دي خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریتو ویل
مواد ایره داینه دا ډاکټرونو ته غاښتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي مواد نو به تراسي ډاکټرونو شاو خوري کو شکو ششت کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساش ساي چې به دې طرف نه کو شش نشته چې دا کلینیکا بوت شي کلینیک په مخله روان شي کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکو وای اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخ امیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پر اختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکو عصمت الله وای
وی خو خپل د ورمنډې نرسې د ورمنډې اوسیدونکو کپایت خو علاقه داسې کی خلک ډیر وی پوپې دي چې دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې د نشترسه د دولت نمیک د غوښتنه د چوره را چې واسي کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډې کلی کې مخته جوړ کی یا بل داسې کلی وی پوپې دي چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر وروړي دوی کار کوي کله دوا پکټه ګولې رکی کله یې درې رکی کله یې زنانه چې وسره رشي هغه کله دوړ را پویر کی یو ګولې ویر کنده
بلوری ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرون کوستونز یو غختنې پر ځای بودی او لاړوندې دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیا سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسني وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډیر دي. امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکو داسې مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کې وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو، خو تر دې وړاندې مو راوړم د دې سات لنډو خبرونو ته. د سویس حکومت وایي د روان 2040 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فوز الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د پاکستان حکومت وایي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پوري نږدې 422,000 کسان استل شوي دي. د غور کابل لوی لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د ورېدو له امله بندي شوي دي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې و بش پولیسو ته مرجوبله اوشته ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخصي ماين په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوی او 22 نور ژوبل دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
ته کړې
نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی. 15 دقیقې بحث مو زه صفی الله ستانکزی خراغ لاست وایم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته پرسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارک کې رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلې خبرې هم ورسره کړې دي. ارګ مڼې لیکلي چې په دې مجلس کې مولا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په جواب کې د ارک په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې دای د کډوالو د استلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورید باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللي دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپل ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریزونه به د طالبانو لوري ته اور انتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځای به هم پیغامونه او دریزونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخبارات عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نصر احمد شیرزای را میلمانه کړی دي. دواړو ته خراغلاستویم. جنرال سیب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبري راخستل شوې دي چې څنګه مې چوویل د ګواښ نه پیښېدو مسله یې مطرح کړې. دغه مهم ټکی دا و همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به تر سره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغسې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
پدرمان سنګ زه سوي چار درا کول لمړي تاسو ته تاسو ټول هم کارانو مدد تاسو د لاله خپل رادیو د لاله تاسو ته او تاسو ټول یو لږ تاسو ټول یو د مولا ته چاوري دوم کې یو تاسو قدرمن خدمت سلامونه وړاندې کوم. په سلامونه ودل مار زما او په دې له جوړو جوړ او خوشاله قدرمن سنګ زه سم هم دا خبر نو اوریدل او هم سیړم او هم کورم چې د پاکستان راغله له ای ا د مولانا فضل الرحمن صاحب شتو باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې لیدلی او کتلې هم دي. د زما په هم باندې قدرمن سنګ زه یې کله راځي چې اول دا وګوري چې طالبان یو ځل بیا هم دا ثابت کړی چې د ښې حکومتداري چارې او واکې د نشي کولای او د خل نظام د پاره هغه یو سیستماتیک او ډیپلوماټیک سیستم نه لري چې د دوه وړي کوټې تنګلچا د پاره حل کړي وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابت کړ چې لنډه وروسته موږ زموږ تاسو یو ډول تر چې د دې یو ډلې په بنیاد باندې واک رسیدلې دي او خپل حکومت او په اصطلاح په حکومت اړي چارې باندې پوهیږي. د دې چې چیرته د دوه هیوادونو ستونزې حل دي نو هلته موږ تاسو په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماټیکو چارو کې وزارت خانې لرو، نورې سیاسي شمول کې شته چې هغه باید په یو وخت کې ستونزې په سیاسي او په نورو مسایلو باندې سره حل کی او هغه سره ډیر کی. مګر د یو ګوند په بنیاد باندې یو شخص یا یو داله راځي د یو شخص راځي د یو دلی په نام باندې یو پاسو د تو باندې د دوه یو وختونو د ترنګلتیا او د ستونزې د هواري دوه لپاره لري کې دا فکر د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مثلا. مګر کچیرته د د خپل د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسو واورید په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلي سوتې کې ته باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن انسان دی د قندهار د وری تلل د پاکستان ته او د وټ خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپل د ډیپلوماټیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وی کړي. یعنی شخص یو کس دی د داسې یو پاس دی او هیواد پاس دی ټوب نه بلکې خپل د شخصي لخوانه دی. اول دا د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت یا سازمان سره کوي. دا هغه مسائل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د یو سیاسي دلیل اخوانه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرح ده چې دی رامنځته کوي. مګر د فضل الرحمن تر تک کابل ته او په هر کې د مهاجر چارواکو سره د لیدنو کتنو سو نقطې تاسو کارخه خبره چې چې متوجه شو قدرمن انسان دی چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبره چې دای ویل دي چې د افغانستان د اشغال په مده بریا او فتح چې د طالبانو د وخت د رسیدو د بریا په هغه ته مبارکي ویل دي د یو بیا فتح باندې او دای هم ویل دي چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هیوادونو د اسلامي که هم باید خپل حرکت مثبت اثرات ولوبي. دا په خپل یو خبر ځان سره په خپل لید نو که چیرته په فضل الرحمن یقینا دې ته فتح وایي او ځاځي به طالبانو نه تش شکریا ادا کوي او دا بیا فتح ګني نو بیا په فضل پاکستان کو په خپل اجرات دی پاکستان که په خپل هغه د اشغالي ډلې چې په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولیکن دغه د پاره مبارک نن د پاره علي درنک دغه خبره ده قدرمن انسان کوي چې د نجونو او د خوځو د بندیزونو او د مکتبونو او د مدرسو د او د خونځو د بندیزو د پاره وایي چې د افغانستان د امنیت چې څنګه خبرونه کوي چې د دې هر کله کوي او د دې په ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د خوځو او د نجونو د مکتبونو د بندیزو ملاقات خبرې کوي باید په فلسطین مسالې باندې تمرکز وکړي. نو آیا کچیر د دې اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولې په خپل هیواد کې دا شی نه رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې تر ورسېږي چې راځي د موضوع کې دې د
خو مننه کوم جنرال صاحب هم دې مورید باندې به ورستم بیا پښتنه ولرو خو اوس به ښاغلی شیرزی ته هم وخت ورکړو چې په لاین کې پاتې ده. ښاغلی شیرزی, مولانا فضل الرحمن خو کابل ته ورسېد, هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره کتلي دي. د دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې دمه پورې په دې اړه باندې خپل شننه په اول کې وایي.
اوه مولانا فضل الرحمن چې راغله د افغانستان ته, مولانا فضل الرحمن اول موږ د پاکستان د پاکستان خارجي سیاست د استخباراتو او د فوجیانو په اختیار کې ده, او دا سیاسي د خارجي سیاست د لوی استخباراتو لخوا هغوی ته ورکول کیږي, او فوجیان او استخباراتیان په پاکستان کې دي ځکه چې دا د دې ملکی خلک ملکی حکومت په سیاست خارجي سیاست کې دومره وند نه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې د یو ځل یو ګروپ یو حزب مشري لري, دا په خپل په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده. اوس کوم بیا چې مخکې دروازه و سره محبوبیت لري, نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوشي ده. یو مدرسې تعلقات طالبان دي سره لري, یو مجلسیا په صفات راغره ده, خارجه و خوش علی زلی ده چه ده افغانستان ده شخل و پاگت نخوری, او مونگ ده هیر نکو چه ده طالبان و پاکستان یا ده طالبان و ده ایسای ترمنش دوستی و امغیی ده دوامداره ده ده کم طرفان چه دوی مختی ها چوله ده 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 پا خاطر ده چه ده طالبان ده وکمانه نمختی یو دلی ده سی خبری و چه طالبان ده هندوستان په خلاف استعمالیږي, او گویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي. دا هغه تاپه د لرې کولو په خاطر دي یو طرفان دا شول دي چې ګواښ د طالبان او پاکستان ترمنځ اوس دښمني ده. دا ټول دنیا په دې پوهیږي چې د طالبان واک اوس هم په ایسای او پاکستان په لاس کې ده. دا سی یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر یا کوم ورځي چې دا یو بیګاته د افغانستان د لپاره دنیا په دې پوهیږي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړه وي, کوم مشکلات دي, د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ولوبوي. نو هڅه یو خاویا چول دی د پاکستان په خلق د سرګماني او د افغانستان په سرګو د خلق په سرګماني او خلق هم پویږي دا چې دا راغلي دا د افغانستان خلک هم دا نور هم تشویش نه زیاتی چې دا هغه مولانا فضل الرحمن دا چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک په جل شوی دا د سبایي راغلي په افغانستان کې کله چې هم چې دا هغه لارې نه راتله افغانستان ته او ځان د طالبان یو سخت امي وو هغه وردا خاموش وو. دا د مولانا فضل الرحمن دا چې ویل افغانستان کې دا فرض او پاکستان کې فرض نه ده. دا موږ فضل الرحمن چې د طالبان او چې واکمن شوی د افغانستان کې دې ته پته وي او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوسم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده که اسلامي ګوند ده, خو اسلام لپاره په خپله پاکستان لپاره ملي ځلې وکړي. دا د مخوره ملایان ده, د استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کې اوس هم چې راغلی ده د دې تشویشونه زیات دی. پی 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 او د نور شانه ده هغه پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي لپاره هغه هلې ځلې کې د بلوچ مشرانو څخه د شتون لري په افغانستان دې لپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي, او پی 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 هم پوهیږي چې ټول خلک پوهیږي چې پی 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 هم د ایسای په واسطه ده او طالبان هم د ایسای په واسطه ده. دا د کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنې لخوا ویل کیږي دا یو ساختګي ده, یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو سره.
مننه شیرزی صاحب. ښاغلی جلیلی, ظاهرا خود ټي ټي پي موضوع ډیره په دغه خبرو کې چې راغلی ده خصوصا د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه, مګر مخکې ویل شوی او خپل مولانا ویلی او مکتب مرکه کې چې دا به زمینی دغه مسله یادوي, مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز ټول په ټي ټي پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغه د طالبانو حکومت په وار ور غوښتي چې د ټي ټي پی مشران دوی ته ورسپاري، او دای دریز دی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې د دوی په خبره او لامه غزا په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او د دوی په خبره چې د طالبانو لبیا واکمنې دوی په پاکستان کې بریدونه تقریبا دوه چنده شوي دي. یعنی ډیر مسله د ټي ټي پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي دي، مولانا په لاس هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به ورسوي، دغه وروستیو محتویاتو ته په کتو چې د ارګ په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼه کې راغلي؟
قدرمند سانګزای صاحب، ګورې د ټي پی د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان د پاکستان شتون په افغانستان کې د خوښ نه دی. دا خو په دې ډول چې د کچتی شو د افغانستان په تاریخ کې د هغه یا تر هغه یو عمل ده او سي د عمل ته خپل ځای او ځایونه خو له درته چې د افغانستان او د پاکستان ته بعضې سیمو زموږ تاسو په بعضو ولایت لکه کونړ، ننګرهار او نورستان او په دې ځایونو کې دوی سره اوسېږي او عمل ته خپل ځای درلود. یقینا موږ تاسو دې ته وګورو، د تیر ډول نظامونو د کرزي او د غني په دوره کې هم دا ډله عمل ته موجوده وه، د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کړل، اوس اوسمهال د پاکستاني آیاتو لخوا ډلې لخوا نه د حکومتي په چارو کې دوی دغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابۍ سره په دې هکله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تدبي، مګر هغوی ونه توانید چې دغه ستونزه د پاکستان د ټي پي سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی دا حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو، هلته بلې هو بلې یو استخباراتي ډله موجوده یا د سارګري ډلې موجوده چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په صفت باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستیکي چارو کې هم سره مرسته کوي، چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهزاد صاحب هغې ته اشاره وکړه چې دا هسې یو لوبه ده، هسې په سلګو باندې د خاورو شي، نو د طالبان په دې باندې نشي توانېدلی چې طالبان او په خپلو منځونو کې د دوو ګوندونو د طالبانو ډله او د مولانا فضل الرحمان په منځګړیتوب باندې دوی دا ستونزه حل کړي. په دې چې دا ستونزه ډېره ژوره او ډېره عمیقه سرچینې لري، د دوو استخباراتي سازګرو ډلو په منځ کې دا لوبه روانه ده چې پاکستان او هندوستان ده. دې حقیقت نه هیڅوک سرګي هم نشي پټولی، او چې په اساسي دې خودې کسره وسره وسیو لپاره مسله کې په استخباراتي لحاظ باندې.
بله، مننه.
میدان ګرم دی، مګر دا کوم اغیز نه لري. ته مولانا فضل الرحمان راته دا چې په دې په ظاهري باندې باندې چې د دوو هیوادونو سیاسي اړیکې چې ترنګلي په اصطلاح باندې ترنګلي شوې دي، دې سره جوړې کې زه فکر کوم چې دا بیا دې ته کوم مثبت تاثیرات لري. الله دا چې دې په خپل منځونو کې نور نوې ستراتیژي باندې نور مسایل سره مطرح کړي.
مننه کوم. ښاغلی شیرزای، یو خواغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تاګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده په دې مورد باندې شوې دي، فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري، هغه به په بحثونو کې یاد شوی په جدي شکل باندې کڅنګه؟ استاذ
صاحب، زه فکر کوم چې دغه د ټي ټي د ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د ایسای په کنټرول کې ده، د ټي ټي پی مشران د لاس لاندې خلک لري کوي، مشران ایسای دوته ده، ایسای سره رابطه لري، د ایسای په اشاره وسم کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل شی ده. د پاکستان د نن ورځې د پښتون تحفظ فعالیت کې د بلوچستانو جنبش فعالیت کې د بلوچستان او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره خراب تللی او څه د بلوچستان او مشران په د طالبانو په اختیار کې او د دې په طرفداري د افغانستان په دلیل دلته څه پروګرامونه لري، او د پاکستان تشویش هم دغه د بلوچستان او د پښتون تحفظ لخوا ده. نه د ټي ټي پی، ټي ټي پی دلته د ټي ټي پی لوم یو استفاده کیږي. او پاکستانیان په دې پوهیږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي د ځګام لري، په ډیپلوماسي باندې لوي پوهیږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د قندهار والی حالت استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي، په دې باندې پوهیږي طالبان چې پاکستان په دې باندې پوهیږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلات نه ده. راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې راوسته دلته لکه مولانا فضل الرحمان دوی نه کار اخلي، او دې وګړه چې مهار کی او دغه د بلوچستانو مشران یا د تحفظ پښتونخوا د پښتون د پښتون تحفظ کوم لیدران چې د دغه طالبان سره رابطه لري یا ګواښ د پاکستان ته دوی مهار کړي او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضل الرحمن لیږلې ده او پاکستانیان په دې پوهېږي چې دغه یو لاره ده د ډیپلوماسي د ځانه پرته که یو کوشش ده که دوی لاسته سره شي خو زه فکر کوم چې دا اصې یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دوی خاورې نه شي اچولی هندوستان هم د دوی په سیاستونه پوهېږي د افغانستان خلک هم پوهېږي او کوم کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچستان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپله کارونه کوي او څه کوم ګټه پاکستان ته او افغانستان ته رسي.
بلې مننه کوم له تاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره د هغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدي په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې دغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومته ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو په ارتباط، او اوس څه ډول دریز لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې ترغو خپل سیاست بدل نه کړي او افغانستان ته د خپلواک یوه په سترګو نه ګوري دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولای. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ور سره دی که د پاکستان که د مسلمانانو فکر ور سره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوی صادری کړی دی. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې کوم پوسټ مو کړی و، تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه څه وي ویلي کې چې تر هغه موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلی، بیا به هم په همدې مسله کې تم شو، وروستی مبحث دی. د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی، نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې، که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کېږي چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کېږي یا څه لوی تصمیمونه هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې خو پاکستانی چارواکو سره خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره زه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیبو او خبرونه ته موږ ودنی ګورو د سلو په اجتماعي او په ټولنیزو پاڼو کې اجنډا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر پر اړه باندې یو خبره پکې دا و چې دا وزیر قندهار ته د فیصله باندې فیصله د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله خبره چې ملا ایبت الله به موجودی که به موجود نه یا به شتون لري که نشتون لري هغه بېله بحث ده، بېله خبره او بېل بحث دی. په پروګرام کې داسې چې قندهار ته ځي د هغې له مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره وګوري، نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. کله چې پاکستان اوسمهال حالت کې سمې دی چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دی او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واک دی پاکستان دی ایسا ایسا به دغه غیر کنټرول دی، هغوی به خپل دریځونه او سره تمه ده فقط د یو نمایش او یو منظر دی چې وړاندې کوي نورو ته چې فضل الرحمن راغی د پاکستان او د افغانستان د مهاجرینو یا د نورو سیاسي خراب حالاتو چې رامنځته شوی دی د هغې سره به بیا کتنه کوي وایي یو طرحه رامنځته کړي. مګر زه بیا هم فکر کوم چې
دا لیدنې کتنې کوم تاثیر نه لري، په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري. د ایران اغېز موږ نه شو کولی چې د مشر د قد طالبانو په مشرتابه باندې چې ډېر قوي اغېز اغېز لري، چې هغوی هم خپلې ګټې لري، چې دې نه هم باید سیمې کوټنو کې جوابې پاکستان نه دي چې د طالبانو په دلو په طالبان د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوازې او پاکستان نشته دي. ایران قوي لاس لري او د قندهار واک د ایران د افغانستان باندې، څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي نه حامله نه تر باید شاته نه ورزول شي. د یو اقتصاد موضوع ده چې هر رقم چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیک اهدافو موخو لپاره طالبانو څنګه ګټه اخلي، دوی به هماغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي. مخکې دا خبره وکړه قدم شي تاسو دا خبره خبره وکړه چې دا آسیا او نمایش او دا سناریو جوړې کړه.
مننه مننه کوم ښاغلی جنرال جلیلی. آخري پوښتنه له تاسو ښاغلی شیرزای هم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خو هلته ده، ټول واکونه مالته دي. فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکتل شي په دې سربېره چې تر اوسه پورې پاکستاني مذهبي مشرانو سره دوی نه دي کتلي، یعنی ملایبت الله، او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت یې غواړي ترې
څنګه زه دې یو خدای د ورځ کال او پرزنیا شو شو چې ټول دنیا او یو افغانستان خلک وای او د طالبانو د مشران لپاره سمې کې خلک پوښتنه کوي چې ملای بطلہ شتون لري تاسو مې ملای بطلہ لیدلې دي د طالبانو مشران د دغه سوال نه ځان تیر باسي. ملای بطلہ په نوم څوک نشته، دا یو استخباراتي کوډ ده، هغه برنامه افسران ده، د ایسای افسران ده، او بل د طالبانو راتګ نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده. ما هر کله پر رسانو یې ویل ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی حرب نشته، د کابل سینه دویم منزل هر سره پاکستان ایسای افسران ده او برنامه افسران ده، د افغانستان هر ده او د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي. دا یو هڅه خبره ده، یوازې خلکو پر سرګو خاورې وهل ده. نو کدا لار چې پاک قندهار ته او کدا ملای بطلہ شتون یي دو بزاتانه مخترازی یو 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 دو خبرې دي. مهمه خبره دا ده چې د دغه سفرونو هدف څه ده. دغه طالبانو په دې نظام د پدې باندې چې دوی پاکستاني دا پاکستان دوی د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دلی کې دوی کوشش کوي چې دغه کوم تاپه چې طالبانو وهل شوی وو چې د هند په خلاف استعمال شي، دغه د هند د غولولو لپاره د هڅې را روان ده چې د هند اعتماد په طالبانو باندې زیات شي. او ویل دغه فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره اوس اختلافات پیدا کړی ده، او دغه مولانا فضل الرحمن چې یو نوموړی سړی ده دا راغلی ده دغه شخړو د حلولو دپاره، او هند وغولوي او طالبان او هندوستان دوی ځان سره نږدې شي، او دغه کوم به له دې نه وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندوستان باندې پاکستان د دغه طالبانو په ذریعه استعمال کړي او په خپله مقصد رسېږي. اصلي هدف همدغه سیم په رسانۍ کې او دغه د اختلافونه سلیمان ویل کېږي او په رسانۍ کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي. اصلي هدف دا ده چې هندوستان طالبان سره نږدې کړي او د خپل نورو وروسته برنامو لپاره ځان آباده کړي. دوی نه وروسته نور څه نشته او نه کوم اختلاف ده. طالبان هم اوس د طالبان وخت پاکستان ایسای په لاس کې ده، ولکه د طالبان مشران ملای بطلہ خو نشته، کوم د ایسای افسر ده ملای بطلہ نوم یو کود سبری
اگر چې زبی الله مجاهد ویلی دی چې د دې مشر نه غواړي په شرعي لحاظ باندې چې د عکس یا ویډیو څخه خبره شي، په هر صورت ډیره مننه کوم چې په دغه 25 دقیقې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اورید.